salty. سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجو شي تاسې ازادي رادیو ته غواګس مخ کې در دې چې د نن ورځې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د هند سوداګری وزارت تازه شمیرې خي چې د طالبان لوقت ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د غیوات په سوداګری راکړ ورکړ کې لوی بدلون راغلی دی د هند سوداګری وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند مباردات از شوی خود هند صدرات افغانستان ته کم شوی انډین ایکسپریس ورسپانه نن یکشن به د هند سوداګری وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 او 2024 مالی کال کې افغانستان څخه د هند واردات شپږ سوه دوه څلوېښت اشاره نهه ویشت میلیونه ډالر ته رسېدلي چې یو نوی ریکارډ ګڼل کیږي خو هند ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو شپاړسو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلي دي په تحلیل کې راغلي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کوي چې د پاکستان سوداګریزو لارو ته د دوی اړتیا یې د پای ته رسولې ده د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یکشنبه په ورځ ویل شي د دې حالات حکومت به دوی پلاوی افغانستان ته واسوي چې له کابل سره خبرې وکړي د محمد علي سیف په وینا د پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کی چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او اسلام آباد تل د دې بریدونو پړه پر هغه ناقانونه ډلو اچولې چې د پاکستاني چارواکو په ادا په افغانستان کې فعالیت خود افغان طالبانو حکومت دا ادبي پکله کړت کړی دی تر دې وړاندې د خبر پختونخوا ایالتي حکومت له خپل مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته اجازه ورکړي چې کابل ته جرګه واسوي سو د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبري وکړي خو د پاکستان د مرکزی حکومت ځینو چارواکو دا وړاندې رد کړ او ویل چې ایالتي حکومتونه له بهرنیو ودونو سره د تماس او خبرو حق نه لري د متحده ایالاتو د بهرنیو چار وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی او اسرائیل ته رسیدلی دی ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځنی ختیځ ته روان شوی ماښام یې د تلبی په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیلو د بهرنیو چار وزیر سره هرکلی وکړ تمه ده چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چار وزیر له اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتنیاهو نور جګپوړو چارواکو سره وویني د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنې غونې لامل لکتر لګ 15 کسان مړ شوی دي د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د وژل شوی کسانو لړډلې لاس خځې او درې ماشومان دي د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې پیښه ژوره خواشینی ښودلې او د وژل شوی کسانو د کورنۍ لغړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده د اتریش په جنوب کې پرون شنبه یو څوارلس کلن هلک هغه مهال مړ او پنځه تنه نور ټپیان شول چې یو کس پر خلکو د چړې ګزارونه وکړه د پولیسو په وینا مشکوک کس یې چې درویش کلن دی د فیلیاخ په ښار کې نیولی دی د پولیسو په وینا هغه د سوریې تبه دی چې په اتریش کې قانوني استوګنه لري د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې دوه کسان سخت ټپیان شوي او د درې نورو ټپونه بر څېړن دي ورسته خبرم دا چې امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو په تراس کې یو ډیپلوماټیک پلاوی د خبرو لپاره سعودي عربستان ته استوي د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبرو د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه پلاوی د سفر هدف په اوکراین کې د نږدې درې کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره له اوکراین او روسیې سره د خبرو پیلول دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ جرمنی کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلند غوښتنه شوه
جرمونو خېلی او جنایي جرمونه کړي اخلاقي جرمونه کړي باید د جرمنی له هیواد وشړل شي موږ دغه پریکړه ملاتړ
افغانستان کې د بیوزلې کچې پراخېدل
وضعیت خدا دې کار وضعیت خراب دی خوشانی مو سار روزو کار دی ون کار شلو پی کار دې شو به شي
اوله تعلیم او تحصیل به برخه شوین جونې لا ناهلې سر مخ دی
که زما پر زده پر باندې نه وای په استعدادونو هل زر لم مخ ډیر پرمختګ کړی
خبرونه کړه نور پرونه حمله رو
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمنی کې میشتي او شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیک اساسولو اعلامي په هر کلی سره وایي چې مجرمینو سره پاتې د جرمنی د قانون پر بنسټ چلن وشي. یو شمیر دوی د جرمنی لمړي وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک ورستي جرمي پیښې غندلي او جنایت بلل، خو د جرمنی له حکومت او خلکو هم غوښتل شوی چې ټول افغانانو ته په وسترګه و نه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګری په غړې لمی کې د مجرمینو په استولو کې د جرمنی له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی اخوده لیدي. دا څرګندونه وروسته لاغې کې چې د پنځم په ورځ د جرمنی په مونشن ښار کې افغان لکتر لګه نه دیرش ځای اوسیدونکي په موټر وهل او ټپیان کړل، چې وروسته د غپی خې دوه قربانیان وو د سخت ټپونو لامل صبر کړه. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
وروسته له هغه چې د تیرې اونۍ د پنځم په ورځ د جرمنی په مونشن ښار کې یو افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل، په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو منشن کې د افغانستان قونسلګری او په یو غړې اعلان کې د مجرمینو په سلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی خوده لید. په جرمني کې مشهور شمیر افغانانو په دیړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو اساسولو له اعلان په هر کلی سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمني په پلازمینه برلین کې مشت افغان سید بهار ازادي رډیو ته ویل
دلته په جرمنی کې یو شمیر افغانان چې په جرمونو خکیل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمنی له هیواده وشړل شي. موږ دغه پریکړې ملاتړ کوو، ځکه موږ له ډیرو کلونو 15 شپېته کلونو راهیسې د افغانان ژوند کوي او ډیر صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره، او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمنی کې راغی ته صدمه راځي، نو باید دغه یو یو پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي رادیو ته ویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي، کوم غلا کوي، کوم خلک وژني، دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي، ترکان دي، سومالیا دي، اوتریش دي، دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې. والا چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمیر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک کې هم ورستۍ جرمي پیښې غندلي او جنایت بللې، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یو سترګونه قتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او منشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یو غړې اعلان کې د جرمني په منشن ښار کې د افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې نه هدرش کسان پکې ټپیان او دوه وژل شو غندلي او ویلي دي د مجرمینو په استلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو کچیرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری وروسپارل شي، دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکاري ته چمتو دي. هڅه مو کړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانیدو. د یادونې ده چې د پنځمې په ورځ یعنی د فبروري په 14مه د جرمني په منشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې نه دیرش کسان پکې ټپیان شول، او وروسته یو ښځه او دوه کلن نلوري د سختو ټاپونو لامل پر وختون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ بریټ پاغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوی وو. د جرمني چارواکي ویلي چې دا بریټ په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا بریټ د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکون کې ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوی چې پام دی ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه و. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړیو او د یو پولیس په ګډون څو نور کسان ټپیان کړي وو. د پنځشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې، ویلي دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمی پور ازویل چارواکو کڅوم افغانستان ته د مجرم افغان کډوالو داستنولو پر پلان جدي کار پیل کړي، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې ل دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلی میش کې په یو چارټر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورت کړي وو.
په جرمني کې میشتي او شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیک استازولۍ له اعلامیې په هر کلی سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلن وشي. پر همدې موضوع خبریال او جرمني کې میشته چارشنونکي خغلې خوشاله سفیر سره د ټلیفون پر کار خده. سلامونه اسفي سه وخت بخیر کړته وی چې جرمني کې ورستي پیښه څومره د جرمني نو غسیره پر ولې دي؟
ډیره زیاته مننه کوم زه خپل سلامونه ونیکې هلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړم تاسفانه د تیرو څو میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په منشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلته انتخابات دی راتلونکي اونۍ د یکشنبه په ورځ او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمال تر سره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطی ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. 15 کاله مخکې د غوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و اوس دا راغلی دی 22% ته. او د ټولو کډوالو په ځنګړی توګه د افغان کډوالو ډار امدا دی چې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له آلمانی وات څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي ګرچې آلمانان ډیر ښه خلک دي، آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي، آلمانان ډیر آرام خلک دي، اولی د دوی اکثریت او د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی دی.
او اسفي صاحب که څم تاسو ویل چې جرمنان خ خلک دی افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره به دوسی یو مشت په بلې واد کې پر دې کا سره به دوسی دلته به خید افغانان د غروسي د پی خو تر سره کول انګیزه څه ده؟ څه د دې عمل شو دي چې په د غروسي کې په جرمني کې یو شمیر افغانان د پورته شي د ډول پیخ د تر سره ګرځي هغه بل خره جرمني حکومت دی تاړ کی چې افغانان سره هغه ډول سلوک شي چې نه باید وشي؟
دا واقعا یو سخته پوښتنه ده، وړی نه پوښتنه امدا ده چې ولې داسې کارونه کوي. دا څو عوامل لري، یو لوی عامل دا مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یو ډله حکم شوې ده چې د هغوی دغه ایدیالوژي افراطي بڼه لري او زیات یو تعداد کسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نورو اروپایي وادونو او نورو بهرنۍ وادونو ته تللي دي، دوی هم په همدغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پایل کړی یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کی او داسې اعمالو ته لاس واچوي. بل عامل یو تعداد هم شتون لري چې هغوی رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي. دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوی دي یا شاید سم رسیدګي ورته ونه شي. هغوی هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بل مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو، یو تعداد همداسې لوی شوي یو، همداسې تربیه شوي یو او زمونږ همدا ایدیالوژي فکر سوچ همدا دی چې متاسفانه تل په نورو باندې عملي وکړو، خلک ووژنو او خلک په تورتم کېنو، بېګناه انسانان وژنو. دا خو متاسفانه یو تعداد د افغانانو کار همدا دی.
اما بل طرف ته بیا دا ویل کېږي چې ګواکلته افغان نه منل کیږي، دا غوی اسناد رد کیږي، دا بیا غسوی چې په دغه افغانان باندې ذهنی فشار راځي، غوی تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاس چوي. دغه مسله تم حقیقت کېدل شي چې په جرمني کې افغانانو ته د غوی اسناد نه ورکول کیږي، قبول کیږي نه، اته کاله نه کاله دی وخت تیر کړول دوی ته بیا ماستان نه ورکول کیږي او بل اخر دا د دې عمل کیږي چې په جرمني کې دوی دغه پیښو ته لاسونه واچوي.
ګوري د جرمني د دغه اداري سیستم وخت نیسي. جرمني کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذ پراني زیاته ده، د ځمنه ما ولی وخت نیسي، هر شی وخت نیسي. یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري، تقریبا سلوي زر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشي بون فربوت یا دولډونګ چې ورته وایي چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هیواد کې. اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري، اجازه د کار یو تعداد زیات لري او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسېږي، یعنی د 15 لک نه زیات افغانان دلته په سولېزه فضا کې په تیرو 16 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی. آماده طبیعي ده احمد زای چې تاسو وګورئ کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ دغه هیواد خلک وژنې په خلکو باندې عملی کوي غلا کوي جرم کوي او نورو جنایي جرمونه ترسره کوي نورو کارونو ته لاس اچوي نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو په وړاندې دریږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوی اوس دغه دی وزنه یغیز امداد چې پرون یو چارټر دوه چارټر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې آلمان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزه ورکول شوی وي او دغه سپیخ یو یغیز امداد چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل کړل او اوس په دې باندې کار روان دی کله چې انتخابات کیږي دلته بل اونۍ هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو تر سره شي مستقیم افغانستان ته او په زرګون افغانان د دوه څخه د آلمان څخه وېستل شي دا بل منفي یغیز دی داسې کړنو او معنا همدا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېږم نه یا زما مثلا د قبلېدو دا پروسه ډیر وخت نیسي او بیا زه راځم په نور باندې عملي کوم بیګونه خلک وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم زه خو ملامت نه یم ځکه ما کار دلته نه کیږي دا خو نشي کولای چې دوه کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته ولې زما د شخصي نظر درې کاله کیږي زه په آلمان کې اوسېږم یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدل دوبره چې د افغانانو ته په سترګه کتل کېدل نور ماجرین ته سات او تاسو نه وی دوبره امکانات چې دلته ماجرین ته دی په آلمان کې هغه امکانات نه په امریکا کې شته نه په استرالیا کې شته نه په کاناډا کې شته او نه په بل هیواد کې واجه هم دادا احمد زای صاحب چې په زورګونه دی ورځ په زورګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولای ژوند پکړي ځکه دلته هغه ټولنیس او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات دي
ډیر زیات مننه ژوندې سیاسي مننه خو وخت لري خبري له د جرمني کې میشت چارشنو کې خغل خوشاله سفي چې موږ سره خبري وکړي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته افغانستان سره د نړیوال مرسته پر اکمیدو په دغه وخت کې بي وسلې نور هم پراخه شوې ده یو شمیر کورنۍ وینه پویږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي چې زیات د سپګمې پر راپور کې
دا کوټه دا وګوره دا کوټه دا وګوره دا مصری دا وګوره
خپل د غریبۍ کور راخي
دا غریبانه دا تر پانور پاره شوړې پویښلې دا غریب پرشم نشته ها دا وګوره
خوري نزمکا نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندې پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخیستي ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکو د ویټ کسي د کورنۍ سرپرستی کوي له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي ته مخام خپلو بچو خويند ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېګدی
وضعیت خدای نه کړو وضعیت خراب دی خو شانه نو سار روز کوار دی ورن کړه شلو پی کال دې شو به شي کورنۍ غټه دا غم بس نه کوي کرا دا پسې دا بیل راځي کرا راځي پلار می وانده دي دام بس نه کوي
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وټړي او کپام ساګر زیدو ته هم نګدې دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځل ورسوي
سمای جو زما پزو یو کټم یاونه کټم وضعیت ډیر خراب دی او چې د کی کرات لور سم چې ته لور سم دا زه په خپل اړیا کله نه دی وا وضعیت خراب دی چې حکم
دی او یا کله نه احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر د تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی
مده سی یو چې یو نیم زر یو نیم زر یو نیم یو نیم سره روپې پټو درې کور باندې زده لوري مونږ نه شو ورکول او څو کنا چاري دا مزه اصل لپې جوړې شو لوري کا کرا ته کوم لوري کور پاتې کی یو کا کور تکم لوري کرا پاتې کی
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او گریوان دي د اسلامي علومو یو شمیر پوهان لدې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نو موړې زیاتوي اړینه ده چې د وضعیت کې شتمن خلک هم د بیوزلو لاسنیوي وکړي
او وکل چې یو داسې حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزه لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پرواد نور بنسټي کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي. که بغه سره سره د صورتون نه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چېرته خپل همسایه یعنی په گاوند دی هغه وګي او دا مړی نو دا هغه 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 ته مشکل دی، یعنی دا د اسلام دا نه مني. خو بیا هم کټولنه کې بیا هم فقر پد کېږي، خلک بي وزل شته، هغه د پر زکات صدقات او بیا د بډای او خلکو مسولیت جوړيږي، فریضه وجبه جوړيږي.
ټولنیز فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپل هیوادوالو څخه، له هغه هیوادوالو څخه چې هغه شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغه کارخونه لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغه د دې بیوزلو سره مرسته وکړي، د دې بیوزلو لاسنیوي وکړي. همدارنګه په هیواد کې د نن د ځوانانو لپاره کاري زمینی مساعد کړي ترڅو ځوانانو وکولای شي کار وکړي. همدارنګ هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زره کړې ورکړي لري، هغه هم د بیوزلو لسنیوي وکړي، لدی بیوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرستوي هم نور مرستوي وکړي.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت کته هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوی چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل خپل ځامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر کمېدو په دغه هیواد کې بي وزلي نور هم پراخه شوې ده.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا یو جک پړای پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه وخت کې له روسي چارواک سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. تفصیل د اسمت الله سروان پر راپور کې.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ډونالد ټرمپ جکپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکړي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبرې پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د استاسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دونور امریکایي چارواکو له قوله خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوی کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنوی چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیا او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړی استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاو چې اروپا باید د سولې په پروسه کې شاملوي او زیات کړه غواړي ډاټ تر لاسه کړي چې دا سوله به دوامدار وي. کله چې تریو پښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میسته حاصل وکنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میسته کښینی دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیښه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وی پانه کې لیکلی چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دواړو خزو همکاریو پر فرصتونو هم خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکاري ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه شي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپای ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. رویټرز خبري اژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شای د دوشنبه په ورځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کنر کې له تعلیم او تحصیل به برخ شوي نجونی وای د زده کړو بندیدو سره ناهیلي شوې دي. د دوی په وینا سلور کله روان دی خو لا هم د طالبان امرسانی نه دی راغلی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل به برخ شوي نجونی وای پر مخې د خونځي او پونتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېری ناهیلي شوې دي. د دوی په وینا کې طالبانو پرې بندیزونه نه وی لګولې، اوس په پونتون فارغ شوه او پر دندو به ګمارل شوی وای. د جلال آباد اوسیدونکو او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصلې فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای، ټول استعدادونه هله زره لمخ ډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي، بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند په ده کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هله درلوده چې له پونتون څخه فارغې دوه وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره هم حڅی کوي.
کز دکړې می بند شوی نه وای، ما بنړیوال فرصتونو ته لاسرسي درلودلې. تلوړ زده کړو فرصتونو نړیوال کارونو لپاره چانس درلودې. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ لپاره مختلفو خلکو سره سیالي کولې.
شکیلا به د خون او روزنې په هونتون محاصله د وای په ډیره مینا او شوق خپل زده کړو ته دوام ورکولو. هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې خون کشي او یا به کومه بل مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیله درلوده لسی راتلونکي په یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چیرته موږ پر مخ په هنتونونو خلاص وای، نو موږ به خپل هیله تر رسیدلې یو استاد په صفت به موږ دنده ترسره کول. څنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت را لېږل شوی یو او دی غلاره متعقب کړي.
دا یوازې لورز د کړو به برخې شوین جونې نه دي چې د خپل تیار راتلونکو پاړه اندېخبانی دي، بلکې لشپغم د لورو ټولګي او زدکونکو څخه هم همدی فکرونو آرام تختولې دي. دوی وای د امرسانی څلورم کال په پوره کې دوه دي کوم زدکړي چې په خونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېری دودي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنی دو او د خونځیو بندیدو پر مهال په لسم ټولګي کې و. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس چې خونځې منځه ډېر هیلې مات شوې دي، زرونه مات شوې دي. اوس ته ما توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر نا امید کړلو.
کله په هونتونونو منځنۍ زده کړو او لیسو محروم شوه جونې د طالبانو لخوا په لګیدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه جونې چې اوس مهال په څلورم پنځم او شپږم ټولګي کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه جونې وای ویر لري چې دا سينه لشپږم فارغ شي بیا هم د خونځې دروازې بندي بي او د نورو خويندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه جونې وای هیواد خزینه ډاکټرانو، نرسانو، قابلو پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغه تشو ډکول لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب دکړي، خو له دې وړاندې د خونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانستلو غنې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او خونځیو محروم شوي نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کې دوه غوښتنه کوي چې په تیرو څبانې دریو کالو کې عام افغانانو افغانین جنو دینی عالمانو د سرپرست حکومت غنو لوړپړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده او له هغه د راتاوی حلقې په زلون غوښتي چې د جنو پر زده کړو لګیدلې بندیزونه دی لری کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
هو مورز خبرونه درته حمله رو خو خبرونه. د هند سوداګر وزارت تازه